غیر فلزات سره تعامل کوي د امور او کاسته مالګې په لاس راکوي. یعنی دا چې یو هم د خوړلو مالګه ده چې سوډیم کلورایډ په نوم سره یادیږي، چې موږ او تاسو په ورځني ژوند کې استفاده کوو، او همدارنګه د بیلګې په توګه کلسیم، زینک او فیریس دا هم فلزات بلل کیږي چې دوی بیا د غیر فلزات سره تعامل کوي او مختلف مرکبات موږ او تاسو ته لاس راکوي. رازو د سوډیم عنصر د سوډیم عنصر د کلورین سره تعامل کې په دې معادله کې موږ او تاسو وینو چې سوډیم کلورایډ مالګور څخه لاسته راځي. سوډیم خپل یو فلز دی. په همدې ترتیب کلسیم دی چې کله د برومین سره تعامل کوي کلسیم برومایډ په لاس راکوي، او پوتاشیم یو فلز دی د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي. کله چې بیا فلزات د اکسیجنونو سره تعامل کوي موږ او تاسو دغه فلزات اکسایدونه لاس راکړي. او په همدې ترتیب مګنیزیم دی چې د اکسیجن سره تعامل کوي د مګنیزیم اکساید لاس راکوي. د غیر فلزاتو ترکیب د یو بل سره، چې آیا غیر فلزات په خپلو منځونو کې تعامل کولی شي او که نه. موږ او تاسو مخکې هم وویل چې فلزات د غیر فلزات سره تعامل کولی شي، او په همدې ترتیب غیر فلزات بیا په خپلو منځونو کښې هم کولی شي چې تعامل ترسره کړي. که چیرې غیر فلزات په خپلو منځونو کښې تعامل وکړي، معلومدار خبره چې مختلف مرکبونه ورڅخه لاسته راځي، نو هغه جوړ شوي مرکباتو د اټمونو په منځ کښې د دوی ترمنځ یوه اشتراکي اړیکه وجود لري. یوه اشتراکي اړیکه د دوی په منځ کښې وجود لري د دوی د اټمونو ترمنځ. لکه تاسو چې وینئ په دې معادله کښې هایدروجن د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي، په نتیجه کښې موږ او تاسو د اوبه په لاس راکوي. یعنی دا چې د هایدروجن او اکسیجن ترمنځ د دوی د اټمونو ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې دوی یو یو الکترون جوړي ډول سره یو د بل سره شریک ډول ایږدي. زه په همدې ترتیب موږ او تاسو په یو بله معادله کښې وینو چې سلفر ده. سلفر د اکسیجن سره یو ځای کېږي، او بالاخره د نتیجه کې سلفر ډای اکساید په نوم یو مرکب په لاس راکوي، چې همدا د دوی ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې بالاخره موږ او تاسو د سلفر ډای اکساید په نامه سره یو مرکب په لاس راکوي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو د کاربن او د اکسیجن ترمنځ تعامل لرو، چې په دې ځای کښې کاربن د اکسیجن سره تعامل کوي د کاربن ډای اکساید په نامه یو اکساید جوړوي، چې دا د غیر فلزاتو په خپلو منځونو کښې تعامل و. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست وروستۍ برخې ته چې د ارزونې برخه ده راورسېدو. په دې برخه کښې موږ او تاسو یو څو سوالونه لرو، چې لومړی سوال کیمیاوي تعامل تعریف کړي، دوام سوال کیمیاوي تعامل ډولونه څو دي، دریم سوال تجزیوي تعامل څه ډول تعامل دی، په یو مثال کښې یې وښیاست، وروستی سوال د پوتاشیم کیمیاوي تعامل د اکسیجن سره کیمیاوي معادله یې ولیکئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون پنځم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې به مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده وظیفوي ګروپونه. دریم څپرکی پنځم لوست د اووه دېرشمې صفحې څخه پیل تر دوه څلوېښتمې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، راځو وظیفوي ګروپونه پیژنو. که څه هم موږ او تاسو په تېر لوست کښې عضوي مرکبات وپېژندل، اروماتیک هایدروکاربونونه مو وپېژندل، د هغوی ډولونه وه، په مختلفو ځایونو کښې د هغوی استعمال وه، راځو د لوست په دې برخه کښې وظیفوي مرکبات پېژنو. ګرانو زده کوونکو، آیا تاسو خوږ چای څښلې؟ او په همدې ترتیب خوږې مېوې آیا تاسو خوړلې دي، لکه انګور، هندوانې او داسې نور؟ انشاءالله چې تاسو د دې ټولو میوو خوند به کتلی وي. د دې میوو خوږوالی چې د هغه په کوم ډول مرکبات پورې اړه لري. همدارنګه ځینې میوې چې دي هغوی تریو خوند لري، لکه لیمو، نارنج، آیا کېدای شي چې دا مو هم خوړلې وي. د دې میوې تریوالی هم یو ډول عضوي مرکباتو پورې اړه لري. نو موږ او تاسو راځو په دې برخه کښې د عضوي مرکباتو ډولونه وایو چې هر یو یې ځان ته خپله ځانګړې فزیکي کیمیاوي خواص درلودونکي دي، او دغه خاصیت چې د هغوی د مالیکول په یوه برخه کښې د یو اضافوي ګروپ د شتون له امله راپیدا کېږي. کیدای سي چې هغوی وظیفوي ګروپونه عبارت د الکولونو څخه وي، ایترونه، الدهایدونه، کیتونونه، او په همدې ترتیب کاربوکسیلیک اسیدونه، او یو هم داسې نور. دوی ټول د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمیرل کېږي چې هر یو یې ځان ته یو ځانګړی وظیفوي ګروپ لري. خو په ځینو نورو عضوي مرکباتو کښې بیا کېدای شي، ګرانو زده کوونکو، چې د وظیفوي ګروپونو شمیر زیات وي، او یا هم مثال لکه غوړي او کاربوهایدریتونه چې دي هم له دوی د جملو څخه یا هم له دغو مرکباتو څخه شمیرل کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو اوس په وظیفوي ګروپونو یا هم وظیفوي مرکباتو په وظیفوي ګروپونو باندې بحث کوو. کوم ګروپونه یا هم هغه ګروپونه چې د عضوي مرکباتو په مالیکول کښې له مشخصو اټومونو څخه جوړ شوي وي، او عضوي مرکب ته یې خپله یو ځانګړې فزیکي او کیمیاوي خواص وربخښلي وي، د او په هایدروکاربونونه کښې یې زیاتره د کیمیاوي تعاملاتو لامل وګرځي یا هم کیمیاوي تعامل رامنځته کړي، د وظیفوي ګروپونو په نوم سره یادیږي. چې په همدې ترتیب د دې ګروپونو په ترکیب کې ځینې مختلف عنصرونه هم شتون لري. د بیلګې په توګه تاسو لاندې د ځینو مرکباتو وظیفوي ګروپونه وینئ. د بیلګې په توګه موږ او تاسو دلته الکول لرو چې د الکول وظیفوي ګروپ هغه عبارت د رابطه او اچ څخه ده، یا هم هایدروکسیل ګروپ څخه. عمومي فرمول یې خپله آر یا رادیکال رابطه او اچ ده، چې او اچ خپله دلته د الکول وظیفوي ګروپ ده. چې هر مرکب د رادیکال پر ځای د آر پر ځای ایواز شي، موږ او تاسو ته الکول په لاس راکوي، لکه میتایل الکول، ایتایل الکول او داسې نور، یا هم میتانول او مختلف ډولونه په لاس راکوي. د بیلګې په توګه چې په راتلونکي درسونو کښې یا هم لوستونو کښې موږ او تاسو یې لولو، ایتر ده، چې د ایتر وظیفوي ګروپ خپله او ده، یا مثال په همدې ترتیب یو طرف او بل طرف ته موږ او تاسو وینو چې دوی رابطې لري، او د په همدې رابطې پر ځای باندې کېدای شي چې مثال په دې ډول سره ووایي، عمومي فرمول یې آر رابطه او رابطه آر سره، یا هم رادیکال ده، بیا په همدې ترتیب، یعنی د رادیکال پر ځای کولای شو چې هر نوع مرکب دلته چې شکو وازه کړو یا هم ایواز کړو. چې د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو مثال په نظر کې ونیسو، د رادیکال پر ځای د آر پر ځای موږ او تاسو وینو چې دلته د ایتایل ګروپونه وازه شوي دي، یا هم مرکبات وازه شوي دي، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وایو چې ډای ایتایل ایتر داسې نوم یادولی سو. داسې مختلف ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وظیفوي مرکباتو لپاره وظیفوي ګروپونه لرو چې موږ به یې تاسو ولولو. راځو ګرانو زده کوونکو لومړی الکولونه ته، چې خپله الکولونه د هایدروکاربونونو اکسیجنی مشتقات دي، چې هغوی یو یا څو هایدروجنونه یا هم د هایدروجن اټومونه چې دي، هغوی د هایدروکسیل د وظیفوي ګروپ له یو یا څو ګروپونو سره تعویز شوي دي. چې په دې مرکباتو کښې موږ او تاسو د هایدروکسیل ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ بلالی سو، چې خپله عمومي فرمول یې په همدې شان موږ او تاسو وایي چې آر رابطه او رابطه هایدروجن شمیرل کېږي. او په همدې اساس د الکولونو د مرکباتو یا هم د دوی د مرکبات څخه میتانول چې ده، د دوی د سلسلې لومړی او ساده مرکب شمیرل کېږي. د الکولونو نوم ایښودنې ته راځو ګرانو زده کوونکو. دلته موږ او تاسو وایو چې د الکولونو نومې ښودنه موږ او تاسو کولای شو چې په دوو طریقو سره وښیو، چې یو معمولي طریقه او بل د ایوپاک طریقه. که چیرې الکولونه واخلو په دوو طریقو سره یې ونمونو، چې یو هم ایوپاک او معمولي. په معمولي ډول سره ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د بېلګې په توګه تاسو دلته وینئ د دوی په عمومي فورمول کښې د آر پر ځای باندې موږ او تاسو د میتایل ګروپ وضع کړی دی. نو کله چې موږ او تاسو په معمولي ډول سره د دوی نوم ایښودنه وایو، او لومړی به موږ او تاسو د میتایل نوم اخلو، هر مرکب چې د آر پر ځای باندې وس شوی وي یا د راډیکال پر ځای باندې وس شوی وي، لومړی د هغه نوم اخلو چې میتایل ده، او بیا به وروسته د الکول وظیفوي ګروپ نوم اخلو، وایو چې میتایل الکول ده. په معمولي ډول سره موږ او تاسو د دوی هغه نوم ایښودنه په دې ډول سره کوو: میتایل الکول، ایتایل الکول، بیوتایل الکول او داسې نور. او په همدې ترتیب که چیرې د الکولونو نوم ایښودنه د ایوپاک په طریقې سره ترسره کړو، داسې ترسره کیږي چې لومړی به موږ او تاسو د هایدروکاربونونو کلمه وروستی توری چې ای ده، هغه به په موږ او تاسو په او ایل ورستاد باندې بدل کړو. د بېلګې په توګه په دې مرکب کې موږ او تاسو وینو چې دلته د میتایل ګروپ عوض شوی دی. د میتایل ګروپ د الکول د وظیفوي ګروپ سره په عمومي فورمول کښې که چیرې موږ او تاسو وګورو، دا مرکب خپله میتان ده. کله چې میتان سو، دلته د آخري کلمه یا هم تور یا حرف چې ایده د ای پر ځای باندې د او ال کلمه ذکر شوې ده، چې موږ او تاسو وایو چې د دې مرکب نوم ده میتانول، میتانول یا هم بیوتانول. داسې نور نور مثالونه هم ورکولی سو، لکه پروپانول. دا به د ایوپاک په طریقه سره د الکولونو نوم ایښودنه ده. زو ګرانو زده کوونکو، میتانول یا هم میتایل الکول پیژنو، چې یو نوم هم میتایل الکول دی. دا الکول چې د خپله یوه بیرنګه زهري ماده ده چې کثافت یې 0.9 ګرام فی سانتی متر مکعب ده. 15 درجې سانتی ګرید په د تودوخې په 15 درجې د سانتی ګرید کښې په ایشېدو راځي، چې په پخوا وختونو کښې به په د میتایل الکول چې دا خپله د وچو لرګیو د پرله پسې تقطیر په واسطه هم لاسته راوړل کېدله، نو له دې کبله یې هغه د لرګیو د الکول په نوم سره هم یادول. په 1923 کال کښې په المان کښې یوه بله طریقه د میتانول د لاسته راوړلو لپاره داسې طرحه شوله، چې په دې طریقه کښې میتانول د هایدروجن او کاربون مونو اکساید څخه، چې د یو کتلست چې هغه هم جست یا هم کروم اکساید و، د هغوی په موجودیت کښې به یې د یو معادلې پر اساس داسې لاسته راوړ چې وایي هایدروجن ګاز د کاربون مونو اکساید څخه د زینک اکساید او د کروم او همدې ترتیب 400 درجې د سانتي ګرید کښې د دې کتلس په شتون کښې د دوی ترمنځ داسې تعامل ترسره کېږي، چې په نتیجه کښې ورڅخه موږ او تاسو وینو چې میتایل الکول یا هم میتانول لاسته راځي. چې له دې میتایل الکول څخه ګرانو زده کوونکو، د محلال په توګه په ورنسو رنګونو باندې ترتیب، د بوټانو په ځلا ورکوونکو رنګونو او ورلاکو کښې ورڅخه استفاده کېږي. د میتایل الکول که چیرې لږ مقدار وڅښل سي، کېدای شي چې د هغوی د ړندوالي لامل وګرځي، او که چیرې مقدار یې 25 ګرامو ته ورسېږي، ګرانو زده کوونکو، کېدای شي چې د انسان د مړینې لامل وګرځي. نو د دې لپاره ګرانو زده کوونکو، د ایتایل الکول د څښلو مخنیوی باید وشي. که چیرې لږ مقدار میتایل الکول ورسره چې شي وسي، مخلوط هم وسي له میتایل الکول څخه، په نکلیه وسایطو کښې د سوځېدونکې مادې په شکل او همدارنګه د یخ ضد مادې په توګه ګټه اخیستل کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو څو قیمته الکولونه لرو. د الکولونو مختلف ډولونه دي. لومړی راځو موږ او تاسو څو قیمته الکولونه وایي، چې دا هغه الکولونه دي چې تر اوسه پورې پیژندل شوي هم دي. دوی چې دي د هایدروکسیل یو وظیفوي ګروپ درلودونکي دي، چې دې ډول ته موږ او تاسو کېدای سي چې یو قیمته الکولونه یا مونو هایدریک هم وایو. که چیرې الکولونه له یو څخه زیات د هایدروکسیل ګروپونه ولري، نو په هغې ته بیا موږ او تاسو وایي چې دا څو قیمته الکولونه یا هم پولی هایدریک ویلی سو. لکه څنګه چې تاسو تاسو په لاندې مثالونه کښې وینئ، لکه ګلسرین او ایتلین ګلایکول. ګلسرین او ایتلین ګلایکول دواړه مرکبات چې دي هغوی څو قیمته الکولونه دي. چې په همدې ترتیب تاسو وګورئ چې ایتلین ګلایکول چې د خپله دوه د وظیفه د هایدروکسیل وظیفوي ګروپونه لري، او ګلسرین چې د هغوی درې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپونه لري. او په همدې اساس د دوی نوم ایښودنه چې موږ او تاسو کړې ده، هغه په لومړي او دوام کاربون باندې ایتان دی اول وجود لري، یا هم داسې نومولی شو. او په همدې ترتیب سره د ګلسرین په نوم ایښودنه کې موږ او تاسو وایي، کله چې اور زنځیر انتخاب شو، په همدې ترتیب شماره ګذاري وشوه، نو وایي چې لومړی دوام او دریم، یعنی دا چې په درو سرو کاربونونو باندې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ عوض شوی ده، وایي چې لومړی او دوام دریم کاربون باندې پروپان ترایول وجود لري، یعنی دا چې درې وظیفوي ګروپونه وجود لري. چې په همدې ترتیب د ایتلین ګلایکول چې خپله یو دوه قیمته الکول دی، د انتي فریز یا هم د انجماد د ضد مادې په توګه په نکلیه وسایطو کښې کارول کېږي. چې دا ماده، ګرانو زده کوونکو، خپله یوه بې بویه ماده ده، په مایع حالت پیدا کېږي او په اوبو کښې حلیږي یا هم حل سوي دي. محلول یې خپله د اوبو د انجماد د ټکی ټیټ راولي. او ګلسرین چې د ګرانو زده کوونکو، هغه یو درې قیمته الکول ده چې خپله ټینګه او بیرنګه مایع ده، خوش خوند لري، په اوبو کښې حلیږي. او په همدې ترتیب له ګلسرین څخه د انتي فریز مادې، او په همدې ترتیب سره د پوستکي د ملهم او د چاپ د رنګونو په جوړولو کښې ترې استفاده کېږي. او داسې په مختلفو ځایونو کښې هم کیدای شي چې د ګلسرین او د ایتلین ګلایکول څخه استفاده وسي. ازو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو د الکولو ډولونو ته راځو چې هر یو په ترتیب سره وایو. که څه هم موږ او تاسو مخکې وویله چې یو قیمته، دو قیمته او درې قیمته، نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو راځو د کاربون د نوعیت او د هایدروکسیل ګروپ د اړیکو په پام کې نیولو سره وایو چې الکولونه چې دي هغوی په لومړني الکول یا پرایمي الکول، دویمي الکول یعنی سیکنډري الکول، او دریمي الکول یا هم ترایټري الکول باندې ویشلی سو. هغه کاربون چې خپله د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ پورې او یو وصل اوسي، هغوی د کاربینول د کاربون په نوم سره هم یادیږي. چې دوی په لومړني الکول کې کچیرې د کاربینول کاربون له یو الکایل سره یا د یو الکایل ګروپ سره په اړیکه کې اوسي یا هم اړیکه ولري، نو دوی څه شي بلل کېږي؟ لومړني الکول یا پرایمري الکول. چې عمومي فورمول یې موږ او تاسو کولی شو په لاندې ډولونو سره وښیو. چې لومړی موږ او تاسو وینو چې خپله پرایمري الکول ده چې یو هایدروکسیل ګروپ او په همدې ترتیب یو د کاربینول ګروپ ورباندې عوض شوی ده. او په دوام حالت کښې دوهم ډول یې موږ او تاسو وینو، که چیرې وګورو د الکولو د کاربینول ګروپ له دوی ګروپونو سره په اړیکه کښې شوی دی. او په همدې ترتیب دا درېیمي الکول ده چې دلته بیا موږ او تاسو وینو چې د کاربینول درې ګروپونه د کاربون سره څه شوی ده په اړیکه کښې شوی ده، چې دې ته ترایټري الکول یا هم درېیمي الکول وایو. ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرئ، تاسو به دا سوالونه ته صحیح ځواب وایست. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسئ. تر بیا راتلو پورې په پاک الله مو سپارم، ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ، روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی یو ځلې بیا تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون پنځم لوست ته را خلاصت وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د هوند قاعده، چې لومړی څپرکی پنځم لوست د شپږ ویشتمې صفې څخه پیل تر اته ویشتمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، د هوند قاعده، هوند چې د خپله یو عالمو موږ هلته تاسو لپاره د الکترونونو د ویش لپاره چې څنګه کولی سي په یو اوربیټال کې څو الکترونونه او په څه ډول سره باید ترتیب سي، داسې یو قاعده وړاندې کړل چې د په خپله قاعده کښې موږ او تاسو ته وایي چې الکترونونه چې دي د عین فرعي سویو اوربیټالونه داسې ډکوي یا هم هغه وخت ډکوي کوم چې د هغوی د سپین عددي قیمتونه مجموعه لوړې وي. یا هم په یو بل عبارت ووایو، که چیرې الکترونونه د فرعي سویو اوربیټالونه یې په لومړی په تاک ډول یا په تاک بڼه او هم بیا وروسته په همجهت ډول سره یا هم د سپین سره یو ځای ډکړل شي، دې ته د هون قاعده وایي. یعنی د هون په خپل قاعده کې داسې موږ او تاسو لپاره بیانوي. خو که الکترونونه بیا زیات وشي ګرانو زده کوونکو، په دې وخت کښې بیا د هغوی هغه جوړه کېدل په اوربیټالونو کښې بیا په دې ترتیب سره چې دوی به یو د بل سره مخالف الجهت وي، یعنی جهتونه به یو له بل سره مخالف وي. نو په همدې اساس هون داسې یو قاعده وړاندې کړل چې په دې کښې موږ او تاسو لومړی مثال د بېلګې په توګه راځو اکسیجن په نظر کښې نیسو. که چېرې موږ او تاسو وګورو د اکسیجن عنصرونه، دلته موږ او داسې یو مطلب اخیستلی سو. لومړی کم اوربیټالونه چې دي موږ او تاسو وینو، هر اوربیټال یعنی دلته څو اوربیټاله دي، یو دوه درې څلور پنځه اوربیټاله دي د ډي په فرعي سویه کښې. موږ او تاسو ویل چې پنځه اوربیټاله لري، وجود لري. نو په همدې اساس اکسیجن دي د اکسیجن اټمي نمبر مساوي کېږي په اته سره. نو په د هغوی د الکترونونو د شمېر پر اساس باندې موږ او تاسو وایو چې اکسیجن لومړی د اس په اوربیټال کښې، لومړی د اس په اوربیټال کښې یو اس، یعنی د یو اس کښې دلته دی څنګه په دې اوربیټال کښې الکترون اول لومړي ځل د پتاک ډول به ټول الکترونونه پتاک ډول سره ترتیبېږي. بیا په همدې اساس د دوهم اس په دوهم اس اوربیټال کښې موږ او تاسو په همدې ترتیب سره یو الکترون پتاک ډول سره ترتیب کړو. بیا مخکې له دې چې دا موږ جوړه کړو، راځو درېیم اوربیټال ډکوو. څلورم اوربیټال دغسې پتاک بڼه سره ډکېږي، پنځم اوربیټال پتاک بڼه ډکېږي. په همدې اساس به ټول اوربیټالونه کښې الکترونونه هم دې ترتیب سره ځای پر ځای شي او یو اوربیټال به هم خالي پاتې نه کړل شي. بیا کله چې په همدې ترتیب سره د دوی الکترونونه په تاک بڼه کښېښودل سوه، یعنی اوس بیا د همجهته سپین سره یو ځای موږ او تاسو کولی سو چې دوی څه شي کو ترتیب کړو. سپین خپله دا ویکتور ده. نو که چیرې د الکترونونو تعداد زیاتېږي، بیا په هماغه اساس موږ او تاسو کولی سو چې ټول اوربیټالونه په همدې ترتیب سره په هم مخالف الجهت ډول سره څه شي کو ترتیب کړو. لومړی مو همجهته یعنی د ټولو ویکتورونو جهتونه کم طرف ته وه، لوړ طرف ته مو ترتیب کړه. وروسته دوهم ځول چې کله الکترونونه جوړ کړو مخالف الجهت ډول سره ترتیب وو. په همدې اساس موږ او تاسو کولی سو چې د دوی هغه د سپین مجموعه هم مساوي کړو په یو سره، یعنی مثبت یو سره. راځو په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو، تاسو وینئ چې دلته یو څو تصویرونه او په همدې ترتیب د اوربیټالونو کښې د الکترونونو شمېر د هون د قاعدې پر اساس موږ ترتیب کړي دي. هون وایي که چیرې په دې ترتیب سره اول په تاک ډول سره همجهته کښېښودل سي الکترونونه په هر اوربیټال کښې ځای پر ځای کړل شي، او په همدې ترتیب که چیرې بیا د الکترونونو تعداد زیات و، بیا کولی سو چې په جوړي شکل سره په مخالف الجهت ډول سره ترتیب کړو، چې وایي یو اس څخه دوه اس ته، د دوه اس بیا دوه پی ته انتقال شي په همدې اساس. خو که چیرې بیا په دې حالت کښې تاسو وګورئ، لومړی مثال یعنی د اول سر څخه دوی په جوړي شکل سره په مخالف الجهت ډول سره ترتیب سوي دي، او بیا په دې کښې یو اوربیټال چې سوی دي خالی پاتې سوی دي. یعنی که چیرې په دې ترتیب سره موږ او تاسو الکترونونه ترتیب کړو، اوربیټالونو کښې غلط راځي. په همدې اساس دلته تاسو وګورئ، دای ټیک مار یا سی کړي دي ټولې اول په پاک ډول په همجهت ډول سره ترتیب کړي دي. هر څومره الکترونونه چې بیا پاتې سوه، بیا کولی سو چې په جوړي شکل سره په دوام ډول په مخالف الجهت ډول سره ترتیب کړو. په دوام حالت کښې بیا تاسو دلته وګورئ، یو په همدې ترتیب سره په تاک ډول ترتیب کړي دي، خو مخالف الجهت دی، یو جهت لوړ د بل جهت کښته، غلط راځي. او په همدې اساس د هون د قاعدې پر اساس لومړی ټول موږ او تاسو په همجهت ډول بیا په دې ترتیب سره ترتیب کړي، او داسې هم نه سو کولی چې ټول په دې ترتیب سره یا هم په یو اوربیټال کښې په همجهت ډول سره الکترونونه څه شي کړو ځای پر ځای کړو. نو دا ګران زده کوونکو موږ تاسو د هوند قاعده پر اساس هغه د الکترونونو ویش و اوس کولای سو چې د دوی د سپین قیمت مجموعه هم د هوند قاعده پر اساس باندې داس پیدا کړو چې یو عنصر کول شوی د چې هغه خپله د اوسپنې یو عنصر ده چې اتمي نمبر مساوي کیږي په شپږویشت سره موږ تاسو د دې اتمي نمبر پر اساس د دې الکترونی جوړښت د هوند قاعده پر اساس باندې په هر اوربیتال کې ترتیبو څنګه ترتیبو راځو لومړی موږ او تاسو د دې اتمي نمبر او د الکترونونو د شمیر پر اساس باندې وایو چې یو اس دوه دوه اس دوه دوه پی شپږ د دوه پی شپږ څخه بیا درې اس شروع کیږي نه درې اس دوه ته الکترون ورکوبیا اساس بیا راځو د دوه د درې اس څخه درې پی ته د درې پی څخه څلور اس ته تر څلور اس پورې چې موږ او تاسو رالو دلته ټول الکترونونو شمېر موږ او تاسو تعداد شمېرو چې ګورو تر دې ځای پورې ټول الکترونونو شمېر مساوي په شل سره سو اوس پاتې شپږ نور الکترونونه هم وجود لري نو د څلور اس څخه بیا د درې دي انرژیکي ساویا پیلېږي چې دته بیا موږ او تاسو درې دي شپږ الکترونونه ولیکل چې په همدې ترتیب سره شپږ الکترون مساوي دلته دې سره شپږ ویش نو اوس چې کله موږ او تاسو دا ترتیب کړل تاسو تر دې ځای پورې ویني د دې ټولو هغه سپین مساوي په چش سره کیږي په صفر سره کیږي پاتې سو دلته د درې ډي څخه پایلېږو د درې ډي څخه که چېرې موږ او تاسو د دې اوربیتالونه ترسیم کړو پنځه اوربیتاله لري په همدې انرژیکي ساویه کې هر اوربیتال کې موږ او تاسو اول راځو د لومړي ځل لپاره په همجهت ټول په تاکه بڼه الکترونونه ځای پر ځای کړه کله چې ما الکترونونه ځای پر ځای کړه تر دې ځای پر پنځه الکترونونه په تاک ډول سره ترتیب سوه خو یو الکترون پاتېږي ځکه په عادي انرژي کې ساویه کې شپږ الکترونونه موږ وینو نو شپږم الکترون ګران زده کوونکو په لومړي اوربیتال کې داسې نه چې په لومړی اوربیتال دغسې په تاک ډول سره پرېږدو دوام پرېږدو درېیم پرېږدو اخیری اوربیتال ډکو نه داسې کوو چې په مینځ په سر او پکښې اوربیتال خالي پرېږدو په مینځ کې یو اوربیتال کې الکترون په ځای پر ځای کړو نه داسې په مسلسل ډول د لومړي اوربیتال څخه پیلو شپږم الکترون چې پاتېږي په لومړی اوربیتال کښې په همدې ترتیب په جوړیي ډول په مخالف الجهات ډول سره ترتیب کړو اوس موږ او تاسو ګورو د دې لومړی اوربیتال سپین چې ده مکمل شوی د مساوي په چش سره کیږي په صفر سره ځکه د دې سپین مثبت یو پر یو دا د سپین مثبت یو پر اساس باندې ترتیب شوی او دا د منفي یو پر دوه پر اساس باندې ترتیب شوی مثبت یو منفي یو یو له بس سره توپیر راوباسو مساوي په چش سره کیږي په صفر سره کیږي خو دې ځای کې د دې اوربیتال هغه سپین چې ده هغه د مثبت یو پر اساس دا د مثبت یو پر دوه پر اساس دا هم په همدې ترتیب سره یعنی څلور مثبت یو پر دوه سپین عددي قیمتونه موږ او تاسو لرو د څلورو سره مجموعه موږ او تاسو څه کوو ترتیب وو داسې ترتیب وو چې یو دوه درې څلور صورتونه ټول جمع کړو د مخرجونو څخه یو مخرج نیسو څلور پر دوه مساوي کوو یعنی تقسیمو یې څلور چې پر دوه تقسیم کړو موږ او تاسو وایو چې دوه او علامه هم مثبت مثبت دوه موږ او تاسو په دې مثال کښې د اوسپنې هغه د سپین قیمت مجموعه موږ او تاسو لاسته راوړو چې مساوي په مثبت دوه سره سوه په همدې اساس کولی شو چې نور نور مثالونه هم حل کړو راځو ګرانو زده کوونکو اوس د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د کچلوفسکي قاعده لرو چې دا هم په همدې ترتیب کولی شو چې موږ او تاسو د الکترونونو ویش په اوربیتالونو کښې او اوربیتالونو څه ډول د الکترونونو څخه برخمن کیدلی شي په همدې اساس موږ او تاسو ته داسې یو بله قاعده ده د هوند قاعدې په رقم چې په دې قاعده کښې ګرانو زده کوونکو موږ ته وایي که چیرې د الکترونونو په واسطه د ځینو عنصرونو د اټومونو د الکتروني سویې ډکېدل داسې ترسره شي چې دوی هغه له مخکني فرعي سویو اوربیتالونه چې د الکترونو په واسطه نه دي ډک شوي خو بیا هم الکترونونه د راتلونکې انرژیکي سویو اوربیتالونه نیولي دي یعنی که چیرې موږ او تاسو ته ووایي د بېلګې په توګه د څلور اس د څلور اس اوربیتالونه هغه وخت له الکترونونو څخه ډکېږي کوم چې لا تر اوسه پورې د درې ډي اوربیتالونو په الکترونونو نه دي ډک شوي یعنی الکترونونه یې نه دي نیول شوي خو بیا هم څلور اس چې شوي وي د الکترونونو څخه ډکېږي همدې ترتیب که چیرې موږ او داسې ادامه ورکړو د څلور اس څخه بیا پنځه اس پیلېږي پنځه اس تر هغه وخته پورې چې پنځه اس مخکې له دې چې له څلور ډي او څلور اف څخه او هم په همدې ترتیب سره شپږ اس چې دي مخکې له څلور اف او پنځه ډي څخه د الکترونونو څخه چې کیږي د کیږي نو پام بیا اساس موږ او تاسو ته وایي چې کچلوفسکي خپل یو قاعده موږ او تاسو لپاره وازه کړله چې هغه قاعده کښې وایي الکترونو چې دي لومړی د هغو انرژیکي سویو یعنی اوربیتالونو کښې داسې ځای پر ځای کیږي چې اصلي کوانتم نمبر یعنی ان او د فرعي کوانتم نمبر یعنی ال د دوی ان جمع ال د قیمتونو مجموعه یو له بل څخه چې شي اوسي کوچنی اوسي یعنی که چیرې د دوو یا څو سویو ان جمع ال یعنی اصلي کوانتم نمبر او فرعي کوانتم نمبر یو د بل سره مساوي اوسي نو د دوی الکترونونه لومړی د انرژیکي سویو هغه اوربیتالونه ډکوي کوم چې د هغه د ان عدد د قیمت کوچنی وي یعنی ال به کوچنی وي د ان څخه یا ان منفي یو څخه په دې ډول سره موږ او تاسو کولی شو چې مخ ته ولاړ شو لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ لومړی به الکترونونه هغه انرژیکي سویې او اوربیتالونه کښې ځای پر ځای کیږي چې د هغوی اصلي کوانتم نمبر او فرعي کوانتم